رام ساله محمد ساله
ډیره مننه مالیا جان، ته ستړی مسې. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. په دې یو ساعت خبرونه کې زه در سره یم چې له تازه مطالبو او رپورټونو سره به ستاسو په خدمت کې یم. په رپورټونو کې وایي چې د افغانستان د کورونای چارو وزارت په وو ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو له منځه وړلو پیل سوی کمپاین بریالی بولي. د بلخ د تیرې اونۍ د خونړیو مظاهرو په باب هم راپور لرو. د راپورونو تر څنګ په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې وایي په لیبیا کې د مخالفانو یو مشر وایي پر مصراتا ښار د دولتي ځواکونو په یوه برید کې دیرش کسان جل سوی دی. بل خبر داده چې د مصر د مرکز قاهره په عمومي میدان کې لا هم په زرګونو مظاهره چان راټول دي، خو پایله د افغانستان په خبرونو کوو.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو ضد مبارزه په جدي توګه روانه ده. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ژورنالیستانو لپاره افغانستان له خطر ډک هیواد بولي، او په اورزګان ولایت کې د چرچینو لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی ولسوال نیول شوی دی. د خبرونو تفصیل. د کورنیو چارو وزارت وایي چې له یو لړ ستونزو سره سره بیا هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو د اړولو کمپاین په جدي توګه روان دی. د دې وزارت ویان زمری بشری نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د مخدرو موادو د تولید د کمولو او د قاچاق کوونکو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره هم چټکې هلې ځلې دوام لري.
ای کمپاین کمی حال هم استمرار داره.
دای وی په دې کمپاین کې چې اوس هم دوام لري، تر اوسه لا زره جربزمکه له کوکنارو پاکه شوی چې په دې مده کې خلاص تراوړنه بلل کیږي. د خاغلی بشری په خبره د مخدره موادو ضد کمپاین د نیمروز، هرات، هلمند، کندهار، ننګرهار او کونړ په ولایتونو کې پیل شوی دی. د کورنۍ او چارو وزارت ویان وویل چې په دې لړ کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې یو پولیس وژل شوی او نه تر نور ټپیان شوی دی. په اورزګان ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت د چارچینو لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی ولسوال ملا کریم تیرشپنی ولای دی. د اورزګان د والی ویان میلاد احمد مداثر ازادي رادیو ته وویل چې له ملا کریم سره څلور ملګري هم نیول شوي، او له دوی څخه یو اندازه سپکې او درنې وسلې هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په یو بل خبر کې ایساف یا نړیوالو سولساتو ځواکونو په یو خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې د دوی یو سرتیری نن د افغانستان په شمال کې د وسلوالو مخالفانو په حمله کې وژل شوی. په اعلامیه کې د پیښې د دقیق ځای او د وژل شوي عسکر د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د ژورنالیستانو لپاره لا هم افغانستان ډیر له خطر ډک هیواد دی. د دې وزارت د خبرونو مرستیال دین محمد مبارز راشدی نن په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې په دې هیواد کې ژورنالیستان له راز راز ستونزو سره مخامخ دي، او له همدې عمله نشي کولای لکه څنګه چې لازمه ده خپل کارونه پر مخ بوزي. د وویل سره له دې چې په تیرو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د ژورنالیستانو په وړاندې تاوتریخوالی په سلو کې ډیر کم شوی، خو بیا هم ډیرې ستونزې شته چې خبریالان ورسره لاس او ګریوان دي. ژورنالیستان هم وایي چې دوی ته د وسلوالو مخالفانو، نړیوالو ځواکونو، زورواکو او قاچاق کوونکو، او حتی په ځینو مواردو کې د افغان چارواکو لخوا ډیر خطرونه او ګواښونه موجود دي. او د سالنګونو د ساتنې او سارنې مسؤلان وایي چې دې لوی لارې ته د افغان امنیتي ځواکونو د یو کاروان د خپل سره ورتګ له امله دا لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او سارنې مسؤل جنرال محمد رجب ازادي راډیو ته وویل چې د سالنګ د تونل دواړو خواو ته سلګونه موټر درېدلي، او د یخې هوا له امله مسافر او موټر چلوونکي له ګواښ سره مخامخ دي. مسؤلان وایي چې د سالنګ په تونل کې د نقلیه وسایطو د منظم تګ راتګ لپاره پروګرام جوړ شوی، خو دې امنیتي کاروان دې پروګرام ته پاملرنه نه ده کړی. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د پاوز له هاتو سره سره د قاهرې د تحریر په څلور لارې له هم صلح او اعتراض کوونکي راغونډ دي. دوی د مصر د ملي دفاع د وزیر مارشال محمد حسین تنتاوی چې د محکمې د حاکمی پوځی شورا مشر هم دی برطرفه کیدل غواړي. د پوځالي مرکزی شورا چې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک لخوا ټاکل شوی و، او له هغه مهاله حاکمه د وایي چې یو شمیر والیان بلوا کلری کړی چې د مبارک پر رژیم کې ټاکل شوی و. د مصر د حاکمی پوځی کمیټې جنرالانو مخکې خبرداري ورکړې و چې د قاهرې په مرکزی څلور لارې کې د اعتراضونو د پایترسول لپاره به له قوې څخه کار واخلي. د بشری حقوقو یو ډل وایي چې امنیتي ځواکونو پرون په سوریه کې په اعتراض کوونکو حمله کړې، او لشتلجه 28 تنه یې وژل دي. د هغه کسانو چې په سیمه کې د نورو وژل سویو اعتراض کوونکو جنازې ته راغونډ سویو. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د سوریه له ولسمشر بشار الاسد څخه غوښتنه کړې چې د حکومت لخوا د اعتراض کوونکو ځپل کېدو متاثره کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې په ځانګړي ډول د جمعې په ورځ د سوریې په درعا شهر او شاوخوا کلیو کې پر حکومتي ضد اعتراض کوونکو په ډزو کې د 12 تنو د وژل کېدو رپورټونو اندېښمن کړی. د جنوبي افریقا په مرکز جانسپور کې یو شمېر خبري رسنۍ د ځینې افشا شوي معتبرو دولتي اسنادو په حواله وایي چې د دغه هیواد حکومت د نړۍ یو شمېر سختو مستبدو رژیمونو ته د میلیون هاو ډالرو په ارزښت وسلې ورکړې دي. رپورټونه وایي چې جنوبي افریقا حکومت د اکونومست لخوا د ډیموکراتیکو حکومتونو د خبر شوي لست په لسو تر ټولو ټیټو دولتونو وسلې پلورلې دي. په دغو کې د پاکستان، سعودي عربستان، سوریه، لیبیا، چین او یمن نمونه شامل دي. په لیبیا کې د رژیم ضد بلواګرو ویلي چې د مصراته ښار کې د حکومتي ځواکونو په حمله کې لښته لږه دیشتنه یاغیان وژل سوي دي. د وسلوالو مخالفینو یو ویان چې ځان یې عبدالسلام معرفي کړی ویلي د معمر القذافي ځواکونو د شنبه په ورځ له دریو جبهو پر مصراته حمله پیل کړې وه. د پولین چارواکي نن دغه هیواد د ولسمشر لیخ کاچینسکي د مړینې اول تلین منځي. تیر کال په همدې ورځ د لیخ کاچینسکي او کنشمیر لوړ رتبه چارواکو الوتکه په روسیه کې راوغورځېده. د تلین دغه مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د پولین حکومت د پیښو په سیمه کې د ویلوهې پر بيځای کولو له روسیې سره لانجه لري. د لوهې په اصلي کاپي کې لیکل شوی چې ولسمشر لیخ کاچینسکي له نورو 15 تنو سره د روسیې د کاتین شرګوټي تروانو څو حالت د پخواني شوروي عسکرو لخوا د 2000 پولندي ترتیرو د قتل پتلین کې برخه واخلي. خو په هغه نوې لوحه کې چې د روسي مقاماتو لخوا بندسوي ده د دغه مسلې ذکر نه دی سوی. د ایران د دولت تر کنټرول لاندې ټلویزیون پرس ټي وی وايي تهران پریکړه کړې چې درې کویتي ډیپلوماټان خپل خاوري وشړي. ایراني مقاماتو غالبا دغه پریکړه تر هغه وروسته وکړه چې کویت د جاسوسي په تور د دریو ایراني ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان وکړ. د کویت د بهرنیو چارو وزیر تقریبا دوی ونی مخکې دغه اعلان کړی وو او د پرس ټي وی په حواله د اپریل په 2 نیټه دغه درې واړه ایراني ډیپلوماټان خپل خاوري وشړل. او په غزه کې د حماس ډلې وسلوال وایي چې غواړي له اسرائیل سره اوربند وکړي. د اسرائیل د دفاع وزیر یهود بارک نن اوربند ته علاقمندي څرګند کړه او د اسرائیل رادیو سره په مرکه کې وویل چې کچېری دوی زموږ پر سیمو ډزې بندې کړي نو موږ هم اوربندو. او روسي مقامات فضا ته د لومړي انسان یوري گاگارین د تک د 50 کلیزې د منځلود لپاره تیاری نیسي. د پخواني شوروي اتحاد په وخت یوري گاگارین په 130 دقیقو کې د ځمکې لمدار څخه ووت او د ځمکې د مدار دوره یې ووهله. یوري گاگارین د 1918 کال د اپریل په 12 نیټه د قزاقستان د بایکنور له فضایي سټیشن څخه خپل فضایي سفر پیل کړی و.
د افغانستان په وخت مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې شوې. تر 15 بجو پر راپورونه کې اوري چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو له منځوړلو کمپاین شروان دی. بلخوا د ننګرهار د شینوارو د سیمې په لسګونو ځوانان په نشو وخت سوي.
تقریبا نیبد ادرسونه پورته به محتاجی دومره خلق شته ده بیروزګار دي.
د بلخ د تیر اونۍ د خونړی مظاهره په باب هم راپورونه لرو چې افغان چرواکی وی په هغه تو تاریخوالی کې د طالبانو په خوانی غړو لاس درلود. په خوست کې د وزن وجون کې په ګډون دی لس کسان نیول سیوی دي.
مریو انتحاری سره نیول ځان وجون کوي چې هغه غوښتل چې د میدان پر قومندان باندې ځان انتحار کړي.
په تخار کې سیلابونو نږدې 300 کورونه زیانمن کړي. ګڼ نور مسایل هم څېړو. د ورکو دوستانو او عزیزانو د لټې پروګرام د خبرونې په وروستیو 40 دقیقو کې واوري. نن یک شنبه ده. دوري یا حمل 28 چې د اپریل 11 سره برابر ده. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د کوکنارو د کښتونو د لمنځوړلو لپاره یو نوی کمپاین پیل کړی دی. د کورونې چارو وزارت وایي نن یوې غونډې ته ویل تر اوسه دغه کمپاین په او ولایتونو کې پیل شوی او په راتلونکي کې به نور ولایتونو ته هم وغځیږي. د ده په خبره تر اوسه دغه کمپاین ښې لاسته راوړنې لري او پکې د هیواد د بېلابېلو سیمو کې زرګونه جریبه مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د نشه یي توکو د لمنځوړلو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کوکنارو د لمنځوړلو یو نوی کمپاین پیل کړی. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي اوس مهال دغه کمپاین په نیمروز، کندهار، هلمند، هرات، ننګرهار او کونړ کې پیل شوی چې د امنیتي ستونزو سره سره ښې لاسته راوړنې لري. د دغه وزارت ویان زمري بشری د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دغه کمپاین په ګرمو ولایتونو کې پیل شوی او ډېر ژر به سړو ولایتونو کې هم پیل شي.
الاوکنون 10,000 جریب زمین از وجود کوکنار پاکسازی شده.
دغه کمپاین په ترڅ کې تر اوسه 10,000 جریب مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه سوې ده چې په دغه موده کې د پام وړ لاسته راوړنه بلل کېږي. که څه هم په دغو ولایتونو کې امنیتي ستونزې سته، خو بیا هم کمپاین په ډېر ښه توګه پرمخ ځي. دغه لاسته راوړنه د پولیسو له مرګ ژوبلې سره مله وه، او په دغه موده کې زموږ یو پولیس د مخالفینو لخوا وژل سوی او 10 نور ټپیان سوي دي
و یک نفر شهید.
بشری زیاته کړه تر دې مهاله دغه کمپاین په وړاندې په سیمه کې د کروندګرو او یا هم نورو زورواکانو لخوا کوم مقاومت نه دی ښودل شوی. نوموړي وویل په تیره یوه اونۍ کې د هیواد له بیلابیل سیمو څخه 2,444 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي توکي هم ترلاسه کړي دي. زمري بشری د هغو ګنګسو په ځواب کې چې ویل کېږي په افغانستان کې ځینې بهرني هیوادونه د نشه یي توکو د لمنځوړلو مخنیوي کوي وویل
اله وکنون وزارت داخلي افغانستان با کدام موانعی جدیه که
تر اوسه پورې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له داسې کوم جدي خنډ سره نه دی مخ سوی چې د یوه هیواد استازیتوب وکړي. د کوکنارو په عمومي توګه د نشه یي موادو له منځه وړل د کورنیو چارو وزارت او د افغانستان د خلکو یو هدف دی. په دې برخه کې زموږ هڅې روانې دي، خو د وسلوالو مخالفینو له ځینو مقاومتونو سره مخ سوي یو. خو داسې کوم اسناد مو نه دي ترلاسه کړي چې د دغو وسلوالو ملاتړ دې کوم هیواد وکړي
از طرف یک کشور معین حمایت شده باشه.
زمری بشری د کوکنارو د لمنځوړلو په برخه کې د پولیس رول وستای او زیاته کړه چې د هیواد په ځینو سیمو کې په دې برخه کې د ملي امنیت ځواکونه، پولیس او ملي اردو په همغږۍ سره کار کوي. دا لومړی کمپاین ده چې د نشه یي موادو د لمنځوړلو په هدف په یو شمېر سیمو کې پیلېږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته هڅې شوې دي. خو د یو شمېر کتونکو په باور له دې سره سره بیا هم د نشه یي موادو په کار او قاچاق کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
افغانستان له هغو هیوادونو څخه ګڼل کیږي چې هر کال پکې د کوکنارو له منځوړلو کمپاینونه عملي کیږي، خو د دغو موادو د تولید اندازه بیا هم زیاتوي. پرون مو له کندهار رپورټ درلود چې په دې ولایت کې په نشو د اخته کسانو شمیر زیات شوی، خو اوس بل رپورټر چې د ننګرهار په شینوارو سرحدي سیمه کې تر 300 زیات ځوانان په نشو اخته دي. د شینوارو د 15 ولسوالیو د ځوانانو شورا وایي چې ځوانان د بیکارۍ له کبله په نشو اخته شوي او افغان دولت په دې برخه کې د پام وړ کار نه دی کړی. داود وفر رپورټ لري.
د شینوارو د ځوانانو د شورا مشر محمد عارف شینواری د یک شنبه په ورځ ویل حکومتي ادارې په دې اړه د مسولیت احساس نه دی کړی.
تقریبا به د 300 پورته به محتاج دي دومره خلک شته ده. بیروزګار دي، دوه حالات لري د سرحدي ولسوالۍ چې یا به طالبانو سره یوځای کوي یا به په مواد مخدر اخته کوي. دوه حالات موږ لرو. موږ د سرحدي ولسوالۍ چې ټول عمر موږ سرحد ساتلی، زموږ ځوانانو قرباني ورکړې ده په هر لحاظ په افغانستان کې، خو موږ ته چا کومه توجه او دغه نه ده راکړې. بلخصوصا د سرحدي ولسوالۍ اچ نه ننګرهار مقام نه اوتغه شوی او نه د مرکزی دولت دا چې موږ ځوانان له نه په اداره کې نه په دې ولایت کې څوک موږ ته هیڅ احترام نه لري.
عارف شینواری وای حکومتي ادارې او چارواکي صرف ژمنې کوي او عمل نشته. دی وای
موږ په شړال بازار کې کورسونه لرو، موږ سره د کمپیوټر واده شوی و چې دا بل درکو. موږ د نه کمپیوټر شارا کړه نه مثال. موږ یو مکتب لرو په اچین کې چې هغه ته درینداد خېلو دغه پاغي کې 350 واړه سبق یې په خدای خاطر وکړه. د میډیا والا چې دا واشتول دغه تخور واده دی ټول معرف را سره کړی و، والی را سره کړی و چې موږ ځوانانو سره کومک.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر نوراغاز واکوي د ځوانانو ستونزې دوی ته هم معلومې دي، خو د لوړو حکومتي ادارو لخوا جدیت او کار او زیار ته اړتیا ده.
په دولتي چوکاټ کې ځوانانو ته د کار زمينه مساعدول، د اصلاحاتي ادارې کې د ځوانانو لپاره چې کم شرط 3 کاله تجربه یا 2 کاله تجربه داغي د منځوړل او خصوصي سکتور ته ود ورکول، د په هغه حالت کې چې مرکزی دولت تر کنټرول لاندې وسیږي چې تر څو دلته خلک سرمایه گذاري وکړي او په لکونو ځوانان د خصوصي سکتور او د دولتي سکتور د لارې نه جذب شي.
نور آغاز واکوي ننګرهار والی له ځوانانو سره مرستې کړي او نور هم کوي، خو ځوانان وایي د والی مرستې ډېرې اغېزمنې نه دي او د دوی د کار روزګار غم پکې نه دی شوی. په ننګرهار کې د ځوانانو فعالې مدني ټولنې وایي د پوهنې د چارو پراختیا، د لوړو زده کړو عادلانه تنظیم او د دایمي کار د منابعو موندل د ځوانانو د شکایتونو د رفع لپاره اساسي حل دی.
ا ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
فرانس پریس خبری آژانس په یو راپور کې ویلي چې د مزار شریف د وروستۍ مظاهرې په لړ کې وژنو د افغانستان په دې تر ټولو آرام ولایت کې د امنیتي چارو د سپارلو په باب پوښتنې پیدا کړې دي. د دې آژانس د راپور له مخې د مزار شریف پیښو ته په پام سره داسې ویل کېږي چې ممکن په دریو میاشتو کې افغان ځواکونو ته به د امنیتي چارو سپارل تر وخت مخکې وي. اسمت سروان د دې راپور جزئیات اوروي.
د افغانستان تر ټولو په امن شار مزار شریف کې د ملګرو ملتونو د کارکونکو قتل دا ویره رامنځته کړې چې په راتلونکو درو میاشتو کې د ناټو له قواوو افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د لیږد په پلان کې له بیړې کار واخیستل شي. په مزار شریف شار کې تیرونې هغه مهال ګډوډي او ناامني جوړه شوه چې خلک د یو امریکایي پادری له لورې د قران کریم د سوځولو په اعتراض کې واټونو ته راووتل او مظاهرې وکړې. د فرانس پریس خبري آژانس د راپور له مخې که څه هم په مزار شریف کې امنیت ټینګ شو، خو د شار ځینې اوسیدونکي وایي چې د ملګرو ملتونو پر دفتر حمله د اندېښنې زیږولې چې افغان ځواکونه د مزار شریف شار د امنیت د ساتلو توان نه لري. یو 25 کلن محصل چې په مظاهره کې ګډون کړی و د نوم د نه څرګندولو په شرط وویل دی برید وشودل چې امنیتي ځواکونه لا هم کمزوري دي او سم نه دي روزل شوي، نو افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو لپاره وخت مساعد نه دی. مزار شریف د افغانستان یو له حقوقو سیمو څخه دی چې د روان کال د سرطان له میاشتې څخه به د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د حمل په دوهمه د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي و چې افغان ځواکونه سج دوبۍ د مزار شریف، مهترلام، لشکرګاه او هرات ښارونو او همدارس د بامیان، پنشیر او کابل ولایتونو د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه اخلي. د دې پلان اجرا به ائتلافي ځواکونو ته فرصت په لاس ورکړي چې له افغانستان وتل پیل کړي. په مزار شریف کې قسم د ناټو ځواکونو قمندان شته او په بلخ ولایت کې اکثره بهرني پوځیان جرمنیان دي، خو افغان ځواکونه د جبهه په لومړی کرښه کې دي. د بلخ ولایت د امنیت قمندان جنرال اسمت الله علیزی فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې د ملګرو ملتونو پر دفتر حمله د توقع خلاف او پولیس ورته تیار نه و. شاغلی علیزی همداراز ویل چې دوی له دې حمله زده کړه وکړه او اوس شپه ورځ کار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د امنیتي چارو انتقال ته تیار کړي. د مزار شریف شار د پولیسو چارواکي وای دوی درې تنه مشکوک کسان چې ویل کیږي د حمله پلان جوړونکو دي نیولې دي. د دوی په وینا په نیول شو کې یو تن په خوانی طالب وو چې د سولې او پخلاینې له پروسې سره یو ځای شوی وو او په مزار شریف کې اوسېده. د مزار شریف پولیس هم درازوی چې دا پیښه ممکن د والی او د هغه د غشتلو سیالانو ترمنځ چې د د کمزورتیا په لټه کې دي له دښمنۍ سره ارتباط ولري.
افغان چارواکي په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو د دفتر د کارکونکو د قتل پړه د طالبانو پر هغو پخوانیو غړو او نورو وسلولو اچوي چې د پخلاینې د پروګرام له مخې خپل لوری بدل کړی وو او له دولت سره یو ځای شوی وو. د بلخ د پولیسو رتبه چارواکو ویلي چې د دې پیښې په تړاو یې یو شمېر کسان نیولي چې پکې د وسلولو طالبانو هغه درې تنه پخواني غړي هم شامل دي چې د پیښې تر ورځې د ملګرو ملتونو دفتر ته نږدې د پولیسو تر څارنې لاندې یو امن کور کې اوسېدل. په دې اړه د نیویارک ټایمز پانی د مطلب مهمه برخه له نوریاس نوری څخه خبري.
کته هم تر اوسه وخت د چوول شې چې 13 اونۍ په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو د او کارکونکو قاتلین څوک دي، خو د پولیسو لوړ رتبه چارواکي وایي چې دوی د طالبانو پر اوسنۍ او یا پخوانۍ غړو یا نور وسلوالو شک کوي چې د دغه خونړي تاوتریخوالي تر شا د دوی لاس دی او نور خواخوږو او سختریزو ملایانو به ورسره مرسته کړې وي چې په امریکا کې د قران کریم د سوځېدو په وړاندې د زرګونو مظاهره کوونکو احساسات راوپاروي. نیویارک ټایمز لیکي کداغه قتلونه پلان شوی او یا نو دغه تاریخوالي ثابت کړ چې طالبان د افغانستان په شمال کې پر حالاتو تر اوسه اغیز لري او کولای شي چې نا آرامي او تلمن وهي. د پولیسو چارواکو ویلي چې خیر طالبانو پخوانیو غړو چې د پخلاینې د پروګرام په اساس خپل لار بدله کړې او د دولت لوري ته اوښتي وو، د هغو کسانو په ډله کې وي چې وسله د ملګرو ملتونو د دفتر له ساتونکو ترلاسه کړې وه. پولیسو ویل چې د وسلوالو طالبانو هغه درې تنه پخواني غړي هم نیولي چې د پیښې تر ورځې د ملګرو ملتونو دفتر ته نږدې د پولیسو تر څارنې لاندې یو امن کور کې اوسېدل. په مزار شریف کې په قهرجنو مظاهرو کې د ملګرو ملتونو د دفتر درې بهرني کارکونکي، د دې دفتر څلور بهرني ساتونکي او 15 ملکی وګړي په ډزو کې ووژل شول او شل تنه نور ژوبل شول. د دې پیښې په اړه د پولیسو د تحقیقاتو سربېره ملګرو ملتونو او د کرزي حکومت هم جلا څېړنې پیل کړې وې. پولیسو ویل تر اوسه د دې پیښې په تړاو 21 کسان نیول شوي چې ځینو یې په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو اعتراف هم کړی دی. د بلخ د امنی قمندان جنرال عصمت الله علیزی وویل د طالبانو هغه درې تنه پخواني غړي د پیښې په ماښام ونیول شول چې د پولیسو تر څارنې لاندې و امن کور کې اوسېدل. له یوه سره یو کلاشنیکوف چې د ملګرو ملتونو د دفتر له یوه ساتونکي ترلاسه کړی هم نیول شوی دی. هغه اعتراف کړی چې څلور مرمۍ یې ویشتې دي. پولیسو ویلي چې د مظاهرې تر ورځې د وسلوالو مخالفینو نولس پخواني غړي په دغه حکومتي امن کور کې اوسېدل چې له پیښې وروسته شپاړس تښتېدلي دي. د پولیسو دو لوړ رتبه چارواکو په کابل کې دا ومنله چې پولیس د دغه خونړي تاوتریخوالي په مخنیوي کې پاتې راغلي، خو د هغوی په وینا سختدریزو ملایانو او محصلینو امنیتي ځواکونه تیر ایستلي او د مظاهرې لاره یې چې ورته اجازه ورکړل شوې وه بدله کړې وه. مظاهرچیانو ته اجازه ورکړل شوې وه چې په روزه کې راټول شي او د امریکا د نوې قونسلګرۍ د ودانۍ پر لوري مارش وکړي. چارواکو وویل سختدریزو ملایانو چې د خپل قوت د ښودلو لپاره یې په دغو مظاهرو کې د ګډون لپاره له جماعتونو خپل ملاتړي راټول کړي وو او شمېر یې د 3000 نه تر 4000 پورې رسېده، د مظاهرې لار بدله کړه او د ملګرو ملتونو د دفتر پر لوري حرکت وکړ. د شمال د ساحوي زون د پولیسو قمندان جنرال داوود وویل چې په لومړي سر کې دا یوه سیاسي مظاهره وه چې وروسته یو شمېر کسانو د مظاهرچیانو له احساساتو څخه په استفادې هغه په خونړي تاوتریخوالي واړوله. د بلخ د امنی قمندان وویل د مظاهرچیانو شمېر ډیر زیات و او کله چې دوی د مظاهرې لار بدله کړه او د لویدیز پر لوري حرکت وکړ، پولیس حیران پاتې وو چې څه وکړي. که د امریکا د قونسلګرۍ ودانۍ پرېږدي، داسې نه شي چې دوی بېرته راوګرځي. د امنی قمندان په وینا مظاهره کوونکو د پولیسو په هغه لږ شمېر چې د ملګرو ملتونو د دفتر څارنه یې کوله هجوم یووړ او له بلې خوا د دې دفتر ساتونکو ته هم امر شوی و چې پر ملکیانو به ډزې نه کوي. نیویارک ټایمز وړاندې د بلخ د امنی قمندان له قوله لیکي د مظاهرچیانو په ډله کې مختلف کسانو یو شمېر غلا او لوټمارۍ ته لاس اچولی وو. یو شمېر احساساتي ځوانانو د عامه شتمنیو سوځولو او ورانولو ته مخه کړې وه او د نورو دښمنو ډلو هم قتلونه هدف وو. په خوست کې چارواکو د یو ځانوژن کې په ګډون 13 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي. د خوست امنیه قمندان وایي چې یو اندازه وسله هم نیول شوې ده. تفصیل د امیر بهیر په رپورت کې.
د خوست امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحقیم ساقزی وایي د دوی ځواکونو د تیر دور ورځو په بهیر کې د ښار دننه او د تڼیو نه در شکوټ او ززی میدان په ولسوالیو کې په جلا جلا عملیاتو کې د یو ځانوژن کې په ګډون 13 تنه ځایي اوسیدونکي د نشه یي موادو په قاچاق، اختطاف او د ملکي وګړو په وژنو کې د لاسلارلو په تور د څو مله سپکو وسلو او یوې زیاتې اندازې نشه یي موادو سره یو ځای نیولی دي. د ول د پولیسو په ترسره شویو عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او د سیمې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
یو انتحاری سړی نیولې ځان وژون کوي چې هغه غوښتل چې جاجي میدان پر قمندان باندې ځان انتحار کړي. دا مو نیولی دي. هغه دوه نفر که نور راته قلمداد کړي دي، دوه مو نیولی دي او څلور نور قلمداد. بل قاتل چې په تنوی کې درې نفر مړه کړه، هغه مو بېګا شپه ونیوي. الکولي مشروبات او مخدره مواد لکه چرس دا زموږ لاسته راغلي چې دوی سره مو دوه نفر د یو سره چې موټر سره نیولي. نادر شاکور کې اووه نفر مو نیولي دي چې زموږ پښتنې ویژنې ورسره روانې دي.
امنی قمندان وویل د نیول شوو کسانو څخه یو شمېر د کشفي موظفینو په لومړنیو څېړنو کې په خپلو جرمونو اعتراف کړی چې نسبتي دوسیې به یې ډېر ژر د هغو د برخلیک د ټاکلو لپاره د استناف څارنوالۍ ته وسپارل شي. که څه هم چې د امنیه قمندان په قول دا مهال د خوست مرکز او اړوندو ولسوالیو کې د پخوا په پرتله امنیتي وضع ښه شوي او پر محلي ادارې هم د خلکو باور پیاوړی شوی دی، خو یو شمېر ځایي اوسېدونکي بیا په خوست کې د موجودې امنیتي وضع د څارنوالۍ په اړه بېلابېل نظریات وړاندې کوي. پدې لړکې دوه تنو ځای اوسیدونکو داسې وویل.
مبارک شاه صابری خصوصا د امنیت قمندانۍ کومې هڅې او کوششونه چې فعلا د امنیت په اړه روان دي د موږ لپاره د ستایلو وړ دي، ځکه دغه قمندان پر اتک سره نه یوازې دا چې امنیت ښه شوی، بلکې په ډیرو لرو سیمو کې امنیتي کمربندونه اچولي دي. خوستواله هیله دا ده چې نور دی هم همدغه کمربندونه زیات شي تر څو په خوست کې ټینګ امنیت راشي.
بلاد شریعت پانتون استاد، امنیتي ځواکونو روانې هڅې د خیر زوما، خو بیا هم په کار د امنیتي ځواکونو ته چې د دوی خپل هڅې او کوششونه مرکز نه ای خواته اطرافو ته هم وغځوي، خپل فعالیتونه ای طرف ته هم کش کی تر څو هغه اطرافو کې چې اوسیږي هغه اوسیدونکي هغه خلک هم په ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي.
په خوست کې د پولیسو د وروستي عملیات په داسې حال کې ترسره کیږي چې اخوا د امنی قمندان په کول ټاکل شوی دی چې ډېر ژر د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د محلي پولیسو ډلې جوړې او د ملي پولیسو تر څنګ په امنیتي دندو وګمارل شي. د په خبره د محلي پولیسو په ګمارل کې دوه سره به په سیمه کې امن او ثبات نور هم غښتلی شي.
ولې له ماشوم سره زور زیاتی کیږي؟
کرنجنی شیطانی کوم شیطانی کو ګرځوي
قریګي د خلکو واکښي.
ماشوم پر کورنۍ او ټولنې څه حق لري؟
د ماشومانو سره د زورزیاتی په اړه د ازادي رادیو ځنګړي پروګرامونه مه هیروئ چې سر د وریل دیرشمې پیل کیږي. د لړۍ هر سه شنبه د ازادي رادیو د سهارنۍ خبرونو لاري او هر جمعه د مسپخین په خبرونو کې اوریدلی شئ.
تیر شپه د تخار ولایت په شکمش ولسوالۍ کې سیلابونو شاوخوا 300 کورونه ویجاړ یا هم زیانمن کړل. د سیمې اوسیدونکي غرونو ته ختلي چې وایي عاجلو خوراکي او نورو ضروري مرستو ته اړ دي. نور محمد سهیم پر دې مسله له قندوز رپورټ لري.
د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ څخه پر رسیدو له رپورټونو کې ویل شوي دي چې تیر شپه د دغه ولسوالۍ د شیرې په نامه دره کې چې د بغلان ولایت د بورکې ولسوالۍ سره په پوله کې پراته یوه خیرازه دره ده، د سخت غلۍ د ورېدو او له دې سره د سختو سیلابونو د جاري کېدو له امله زیات مالی تاوانونه اوښتي دي. د شکمش ولسوال عبدالحسیب حکیمي د خبر په تایید ازادۍ راډیو ته د تلیفون په کرښه کې داسې معلومات ورکړل. تیره شپه د هغې زورورې غلۍ د ورېدو له امله چې شاوخوا 2 ساعته یې نیولې دي، د شیرې په دره کې څو کلي لکه درهی شوس، دهنه، قریای چینار، درهی بیخ او داسې نورو کې سختې ورانۍ شوي او د خلکو کورونه، باغونه او څاروي پکې له منځه تللي دي. ده د دې پوښتنې په ځواب کې چې څومره کورونه به وران شوي وي داسې وویل: دو درې سوه کورونه بالکل وران شوي او یا سیلاب وړي دي او ټول اوسیدونکي دا مهال غرونو ته ختلي او د استوګنې او خوړو لپاره هیڅ نه لري. ده زیاته کړه چې په دې پیښه کې 2500 څاروي هم اوبه وړي دي. ښاغلي حکیمي له مرستندویو مؤسساتو نه هیله وکړه چې له سیلاب ځپلو سره به د خیمو او د څښاک د اوبو مرسته وشي تر څو په دغه سیمه کې د بشري ناورین مخه ونیول شي.
بلخوا د بلخ ولایت په مرمر ولسوالۍ کې د غره شویدو د دوام له امله د بې ځایه سوی کورنیو شمیر زیات سوی او نور کسان هم له سیمې د وتلو په حال کې دي. افغان چارواکي وایي پر اړو کسانو د مرستو د ویش لړۍ پیل کړې ده. نور حل له مزار شریف څخه د سمیع الله غوښتون په رپورټ کې.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې مرستیال الحاج محمد اسلم سیاس وایي چې د چهارشنبې له ورځې تر اوسه د مرمول ولسوالۍ د سویلي سیمې په 2 کیلومتري د پرواز په کلي کې لا هم د غره ښویېدل او حرکت د مارپیچ په ډول روان دی چې له امله یې د دغه کلي ټولې د اوبو منابع او لارې له منځه تللي دي او نور په دغه کلي کې د ژوند کولو امکانات نه لیدل کیږي. په هیواد کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې مرستیال الحاج محمد اسلم سیاس ازادۍ راډیو ته وویل د پرواز کلي زیانمن شوو کورنیو ته د بلخ ولایت بیړني حالت د کمیټې لخوا د WFP یونیسف IOM د افغانستان د ماشومانو څخه د ملاتړ موسسې د بلخ ولایت د کلیو پراختیا ریاست، د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست او د سرې میاشتې ریاست ښې او مناسبې مرستې چمتو کړې دي او پر زیانمن شوو کورنیو د ویشلو لړۍ روانه ده.
برای هر فامیل 5 بوری گندم 50 کیلویی
د WFP موسسه له هر زیانمن شوی کورنۍ سره 15 بوری 50 کیلوګرامه غنم، 30 کیلوګرامه لوبیا، 3 بوچکې 3 لیتره غوړ، 2 کیلوګرامه مالګه مرسته وکړه او د زیانمن شوو کورنیو څخه 50 کورنیو چې د خپل ژوند هر څه له لاسه ورکړي دي د نورو مرستو تر څنګ هرې کورنۍ ته 1000 افغانۍ وویشل شوې او په همدې توګه IOM غیر غذایي مواد، یو باب خیمه، 2 تختې کمپلې، د پخلنځي یو کیټ، فامیلی کیټ چې 12 قلمه د یوې کورنۍ ټول د اغوستلو اړتیاوې پکې موجود دي، د ماشومانو لپاره یوه 15 تختۍ، د کمپلو یوه بسته، روغتیایي کیټ، 2 بوچکه او 10000 افغانۍ د طبیعي پیښو په وړاندې د ملي ادارې لخوا چې تر مخه مزار ښار ته انتقال شوي وو. نوموړي زیاته کړه چې دا مهال د پرواز کلي د زیانمن شوو کورنیو د څښاک د پاکو اوبو د ستونزو د هوارولو لپاره د افغانستان له ماشومانو څخه د ملاتړ موسسه تر یوې اونۍ یو ټانکر اوبه رسوي او وروسته له یوې اونۍ به په دوامداره توګه د بلخ ولایت د کلیو پراختیا ریاست د یونیسف په مرسته د پرواز کلي بې ځایه شوو کورنیو ته د څښاک پاکو اوبه رسوي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
فیضان الله د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ څخه لیکي زموږ لیسه چې د غازی محمد عثمان خان په نامه یادیږي په دغه لیسه کې د زده کوونکو تعداد زیات دی خو کتابونه کم دي. د پوهنې له وزارت څخه غواړو چې دې لیسې ته کتابونه راغولیږي. محمد عقل خاموش احمدزی او طاهر احمدزی د لوګر له ازرې ولسوالۍ څخه لیکي د ازرې ولسوالۍ د لوګر د نورو ولسوالۍ په نسبت ډیره زیاته به امنه ده خو د بیا رغونې له پلوه تر ټولو شاته پاته ده. امید دی چې دولتي چارواکي د دې ولسوالۍ د پرمختګ لپاره اهل ځلې وکړي. شکر د زابل له خاکی افغان ولسوالۍ څخه لیکي د مخابراتو له وزارت څخه هیله کوي چې په دې سیمه کې د ټلیفون انتنونه ودروي. نوموړي زیاتوي چې په دې کار سره به د ډیرو خلکو مشکلات حل شي.